라디오. 라디오 아자디.
شنبه د چنګاښ ولسمه د جولای ومه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماښام تر اوسه بجو دوام کوي. د خبرونې په منځني صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، غزنی، خوست، ګردیز، پل علم، جلال آباد، اسدآباد او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.15 صفه هم نیول شي. روان خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې زه احمد شیبری د حمید رکین په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له سفر خبرو، خو د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه لرو. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته ورسیده. امریکایي پوځي چارواکي وایي د سړک د غاړې د بمی چاودنو د تلفاتو مخې تر یو بریده په افغانستان کې نیولې ده او نن شپې ته کال وروسته په لیبیا کې آزاد انتخابات ترسره کیږي. بشپړ خبرنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په نایلان شوي سفر کابل ته ورسیده. هیلری کلینټن د افغانستان په اړه د ټوکیو تر کانفرنس یو ورځ مخکې کابل ته رسیدلې ده. رپورټونه وایي چې میرمن کلینټن به له ولسمشر حامد کرزي سره وویني. د ټوکیو په کانفرنس کې چې سبا پیل شي، د نړۍ تر اویا د ډیرو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازي ګډون کوي. افغانستان هیله لري چې د ټوکیو په غونډه کې نړیوال د 2015 میلادي کال وروسته د لسو کلونو په مخه هر کال نږدې 4 میلیارد ډالر مرستې له افغانستان سره وکړي. امریکایي پوځیان او چارواکي وایي په افغانستان کې د ماینونو ضد عصري وسایلو او روزنې په برکت په دې هیواد کې په سړک کې د شخو سوي ماینونو له امله د امریکایي عسکرو مرګ ژوبله کمه شوې ده. د امریکا په دفاع وزارت کې د ماینونو د له منځه وړلو د سازمان رئیس تورن جنرال مایکل باربیرو وایي د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې په افغانستان کې په سړک کې د شخو سوي ماینونو په سلو کې 15 پر هدفونو خلاص شوي دي. جنرال باربیرو دغه راز وای په افغانستان کې د شخصي ماینونو په سلو کې آتش پیته په پاکستان کې له تولید شوی کیمیاوي سرې څخه جوړیږي. د جوزجان په مرجان ولسوالۍ کې د نجونو پر وښونځي بمی بریټ شوی دی. د جوزجان امنیتي مسولان وای د عالملیک په نوم د شونځي ودانۍ ته 13 ورځ ناپیژاندو وسلوالو بم اچولای دی. د جوزجان امنیت قمندان عبدالعزیز غیرت وای وسلوال چې په موټر سایکل سپارو د عالملیک شونځي ته بم غورځولی دی چې د دې پیښې له امله د شونځي کتابتون ورخیستی او دوه تنه ملازمین هم ټپیان شوي دي. د امنیت قمندان په وینا د سیمې خلک له پیښې سره سم مکتب ته ورغلي دي او ورې وشلی دی. وسلوال له سیمې تښتېدلی دي او تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو د جمعې پورس په بلوچستان کې 13 کسان مړه او 2 تنه ټپیان کړل. وسلوالو د تربت په سیمه کې د سړک د غاړې په یو رستوران کې پر ناسو خلکو ډزې وکړې. د وټل شوو کسانو هویت نه دی معلوم شوی. تیرونی وسلوالو د بلوچستان په مرکز کوټه کې پر یو بس چې له ایران څخه راستنه شوی شي زیارت کوونکې پکې سپاره وو حمله کړې وه او 12 کسان یې پکې وشلې وو. د یو بل خبر لمخې د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په دوو حملو کې د جمعې پورس لښ تر لښه 12 تنه مشکوک وسلوال وژل شوی دي. حمله د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشاه په ختیځ کې د داتا خیلو په کلي کې یو کلا ویجاړه کړې او ویل کېږي چې یو شمېر وسلوال پکې ټپیان شوي هم دي. رپورټونه وایي په نقشه سوي وسلوال د قومندان حفیظ ګل بهادر کسان دي. نوموړی په افغانستان کې پر امریکایي او ناتو ځواکونو حمله کوي. په دې ارتباط پر روانه خبرونه کې له سیمې مفصل رپورت اوریدل شي. په لیبیا کې په تیرو شپېتو کلونو کې نن د لومړي ځل لپاره آزاد انتخابات ترسره کیږي. نږدې 2.1 میلیونه رایې ورکوونکي به د شورا 200 غړي انتخاب کړي. انتخاب شوي کسان به نوی حکومت جوړ کړي او د لیبیا نوی اساسي قانون به تیار کړي. د 3200 کاندیدانو په منځ کې اسلام پلوه کسان برلاسي دي. د لیبیا په ختیځ کې ځینو کسانو پریکړه کړې ده چې په دې انتخاباتو کې به ګډون نه کوي. په بنغازي کې په سلګونو اعتراض کوونکو وویل چې ختیځې خواته د شورا 1600 بیلې شوي او لویدیځ لور ته 160، نو د همدې لپاره په انتخاباتو کې برخه نه اخلو. په بنغازی کې پرون وسلوالو یو هلیکوپټر وویشته چې د انتخاباتو پاڼې یې لیږدولې. په دې پیښه کې د انتخاباتو د کمیسیون یو کارکوونکی هم ووژل شو. او وروستی خبر دا دی چې د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون د جمعې په ورځ په امنیت شورا غږ وکړ چې په سوریه کې د بې وسلې پوځي څارونکو شمېر دې کم کړي. د دې هیواد د شخړې د ختمولو لپاره پر سیاسي هلو ځلو ټینګار وکړ. د ملګرو ملتو عمومي منشي په یوه راپورټ کې وړاندیز وکړ چې د سوریه ماموریت ته دې د پوځي څارونکو تشکیل کم شي او زیات شمېر یې باید له ستونزمنو ښارونو څخه بیرته په دمشق کې ځای پر ځای شي. په سوریه کې د ملګرو ملتو د پوځي څارنې ماموریت د جولای په 6مه پای ته رسیږي او امنیت شورا باید د دې ماموریت په اړه پریکړه وکړي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د راتلونکي چهارشنبې په ورځ په سوریه کې د پوځي څارونکو د ماموریت په اړه بحث وکړي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري.
I will tell you very frankly, I don't think Russia and China believe they are paying any price.
دا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې د سوریې په اړه دی چې پرونې په پاریس کې وکړې. خنند کابل تتللی او هلته افغان چارواکو سره ویني. د هیلر کلینټن د کابل د سفر په اړه پروانه خبرونه کې اوریدل شي او هڅه کوي چې په کابل کې خپل خبريال سره ټلیفوني رابطه ټینګ کړي او د دې سفر په اړه معلومات درکړي. لدی به مهم خبر کړو چې سبا په ټوکیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وی هیلر کلینټن ویني. بیا به واوري چې د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر په کندوز کې د دې ولایت له خلکو سره سرشمنی کړې دي. پر شمالي وزیرستان مو د بی پیلوټ الوتکو لبري د خبرو او د ژوند رنگونه په پروګرام کې لوی لیکوال سره شغیدل یو
کیسه مخم یعنی کتاب بنا مغه یو چاپ شوی د نور کیسې لرم لاس پنځه لاس کیسې لرم لدان سره یعنی د سر نه غړم چې غویم زر چاپ شي.
لکه څنګه چې موږ مخکې په خبرونو کې واوریدل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلر کلینټن په نایلان شوی سفر کابل ته رسیدلې ده. هیلر کلینټن د افغانستان په اړه د ټوکیو تر کانفرنس یو ورځ مخکې کابل ته رسیدلې ده. د خووس له کابل د ازادي راډیو خبريال حمید محمد په ټلیفون را سره ده. حمید محمد، تاسو د میرمن کلینټن د سفر په اړه څه معلومات ترلاسه کړی دي؟
بل شي په تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته په خپل تفسیر کې اشاره وکړه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن نن سهار کابل ته راغله ده. موږ هڅه وکړه چې د دوی د سفر د اجنډا په اثبات باندې معلومات ترلاسه کړو او په دې اړه باندې د امریکا له سفارت سره خبرې کړو. خو دوی په موندلو کې پاتې راغلو. خو د جمهور ریاست ځینو سرچینو دغه سفر تایید کړی دی او ویلي دی چې میرمن کلینټن به په راتلونکو څو شېبو کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وګوري. که څه هم دوی ته د دغه سفر د اجنډا په اړه باندې بشپړ معلومات وړاندې نه کړل، خو ویل کېږي چې د ټوکیو کانفرنس کې سبا په جاپان کې د افغانستان په اړه پیلېدونکي دي درې د خبرو په سر کې ځای لري. او همداراز میرمن کلینټن د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له ځانګړي پیغام سره راغله ده چې دوی به له ولسمشر کرزي سره په خپل ملاقات کې هغه پیغام ته اشاره وکړي. موږ دغه سرچینو سره په خبرو کې هڅه وکړه چې دغه پیغام په اعتبار باندې معلومات ترلاسه کړو، خو بریالي نه شو. هغه وویل چې دغه ځانګړی پیغام چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا افغان ولسمشر ته رسول شوی دی، دا به له ولسمشر کرزي سره په لیدنه کې دری ته دوی ته وړاندې شي. درې تر څنګ دا هم ویل کېږي چې د افغانستان سیمې حالات امنیتي وضع هغه څه ده چې درې ترمنځ په خبرو کې به ورباندې بحث وشي او بچ نور په کومو مسایلو باندې باندې خلک خبرې کوي. ممکن دوی په راتلونکو ساعتونو کې یوه ګډه خبرې غونډه ته راڅرګند شي او د شو خبرو په ارتباط باندې خبرې اعلان ته معلومات وړاندې کړي. بل شی دفتر
حمید محمد، مننه. وامه اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلر کلینټن کابل ته رسیدلې ده او تمه ده چې له ولسمشر حامد کرزي سره په خبري غونډه کې خبري وکړي. د ازادي راډیو خبري اعلان به مو له دې خبري غونډې هم خبر کړي چې کله پیل شوه. بل لور ته ټاکل شوی ده چې سبا په ټوکیو کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس تر څنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر هینا رباني کار سره خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې سبا د جاپان په مرکز ټوکیو کې د افغانستان لپاره نړیواله غونډه جوړ شي. د ټوکیو په کانفرنس کې به د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي او مشران برخه واخلي. د کانفرنس ګډونوال به د 2015 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ چې د افغانستان د بدلون د مودې په نامه یاده شوې د افغانستان د پراختیا د دوام ژمنې وکړي. رپورټونه څرګندوي چې د ټوکیو په کانفرنس کې به له افغانستان سره د 15 میلیارد ډالر مرستو ژمنې وشي، خو نړیواله ټولنه د دې مرستو په بدل کې له افغان حکومت غواړي چې اداري فساد له منځه یوسي، عدلي او قضایي ادارې اصلاح کړي او د مالي سیستم د پیاوړتیا او نورو بدلونونو د عملي کولو ژمنې وکړي. د ټوکیو په کانفرنس کې بل افغان حکومت سره د متقابل حساب ورکونې چوکاټ په نامه سند هم لاسلیک شي. ولسمشر حامد کرزی تیرونی په کابل کې د جاپان ان ایچ کی خبری رسنې ته وویل چې د ټوکیو په کانفرنس کې به له نړیوالې ټولنې د کال 3.9 میلیارد ډالر مرستې وغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلر کلینټن به سبا د دې کانفرنس تر څنګ په ټوکیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر هینا رباني کر سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبري وکړي. رویټرز اژانس د یو امریکایي مسول په وینا څرګندوي چې میرمن کلینټن وروسته تر دې چې اسلام آباد د ناټو د اکمالاتو له پرانیستو سره موافقه وکړه له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو هڅه کوي. هیلر کلینټن تیر اونۍ په نومبر کې د ناټو د هوایي برید له امله د 4 پاکستاني پوځیانو پر وژنه خواخوږي څرګنده کړه او بیا د پاکستان او بیا پاکستان ژمنه وکړه چې د ناټو اکمالاتو ته به اجازه ورکړي چې بیا د مځکې له لارې افغانستان ته وشي. دا دریم نړیوال کانفرنس چې د افغانستان لپاره په جاپان کې جوړی شي او افغان چارواکي هیله مند دي چې په دې کانفرنس کې به نړیوال له افغانستان سره داسې ژمنې وکړي چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به افغانستان په خپلو پښو ودرېږي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي
د ناتو عمومي منشي هیله څرګنده کړې ده چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته افغان ځواکونه وتوانی شي چې د افغانستان امنیتي چارې سمبال کړي. جنقه علي کوسی د افغانستان د یو شمیر پوځي څېړونکو نظر په دې ارتباط راخیسته.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ رازموسن د جمعې په ورځ د کروشیا په مرکز زاګرب کې د دې هیواد له صدر اعظم زوران میلانوویچ سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل باور لرم چې افغان ځواکونه به د 2014 کال په پای کې د خپل هیواد د امنیت ساتلو توان ولري او د ائتلافي ځواکونو ماموریت به له جګړې څخه د ملاتړ په ماموریت بدل شي. رازموسن په ټینګار سره ویل پوره ډارمن یم افغان ځواکونه به دا توان ولري چې د 2014 کال په پای کې د ټول افغانستان پوره امنیت تامین کړي. د زیاته کړه ناتو بل 2015 کال اخوا په افغانستان کې د ملاتړ او روزنې ماموریت ته دوام ورکړي. د پوځي او امنیتي چارو کارپو ډګر جنرال عبدالحادي خالد ازادي راډیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو او افغان پوځ د توان په اړه ویل
اگر تعدید برای حاکمیت ملی افغانستان
کچیر یوازې وسلواله او تروریزم د افغانستان ملي حاکمیت ته ګواخوي زمونږ د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونه د متقاسم قوو په پرتله څو برابر غښتلي دي. کچیر زمونږ هوایي ځواک د خدمتونو او روزنې برخې تقویه شي زمونږ ځواکونه پر اختیار هم چې ډیر ښه شوي دي، خو زما په فکر دا یوازې نه ګواخ نه ده. په افغانستان کې نشه یي مواد، ټولنیز او فرهنګي وروستواله، کمزوري حکومتداري، په دولت او ټولنې کې پراخ فساد، زمونږ په چارو کې د گاونډیانو مداخله، دا هغه غواخونه دي چې حتی له وسلوالو شخړو او تروریزم څخه زیات زمونږ ملي حاکمیت، ملي وحدت او راتلونکي له غواخ سره مخامخ کوي. جنرال خالد وای کله افغانستان د ځواکونو شمیر میلیون ته هم پورته شي او حکومت له خلکو سره خپل اړیکې ټینګ نکړي، د خلکو د ټولنیزو ستونزو د حل لپاره کار ونکړي او دغه راز حکومتي سیستم خنشي، دا غواخونه لمنځنه زی. لبل خو د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل وای په افغانستان کې د بیلابیلو ډلو ترمنځ جګړې او شخړې زیاتې شوې او خلک په دولت باور نه لري چې امنیت به وساتي. جنرال امرخیل د افغان پوځ د توان په اړه وای
د کمیت په لحاظ باندې موږ په تاریخ کې دغه اردو نه درلود، ولې د کیفیت په لحاظ هم موږ دغه ضعیف اردو بیا نه درلود. مثلا موږ هوایي قوت بل فرد کلی نه لرو، یو دوه الکوپټر او دوه طیارې ترانسپورت دا مو نه منګ چم قوت نه لري، موږ د ټوبچ قوت نه لري، موږ راکټي قوت نه لري، دافیا وا قوت نه لري، څه دی ضروري.
جنرال امرخیل د افغانستان د ملي پوز د تشکیلاتو په اړه داسې نظر لري
که یو مشارکتي وردو ده، هغه اردو چې د پرالیسی بو اصول په اساس باندې وي چې هغه د لیاقت اهلیت کار ده وطن دوستی ده وطن پرستی ده مسلکی ده هغه سې نه ده.
جنرال خالد هم د ملي پوست په تشکیلاتو کې د بدلون خبره کوي او وایي د افغانستان پوست په قاعده کې ډیر قوي ده خو د پوست رهبری کمزوری لري. د پوست پورته رهبری ډیره کمزورې ده او حرکت نه لري. دوی خپل قوت مثال نشي کېدای. دا ستونزه په ډیرې اسانۍ سره له منځه تللی شي که چیرې جمهور رئیس او د دولت زعامت وغواړي د شاوخوا 500 کسانو په تغییر او تبدیل سره چې له تنظیمونو سره تړاو لري دا ستونزه هوارولی شي. که د پوز له ټیټو لیکو څخه تکړه او ښه کسان پورته کړی شي افغان پوز به په یو ډیر تکړه کاري او د وزې په ځواب ویونکي ځواک بدل شي.
دروان خبری مجله د خبرونو لنډیز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په اعلان شوی سفر کابل ته رسیدلې. امریکایي فوجان او چارواکي وایي په افغانستان کې د ماینونو ضد عصري وسایلو او روزنې په برکت په دې هیواد کې په سړک کې د شخو سوی ماینونو له امله د امریکایي عسکرو مرشوب له کمه شوې ده. د جوزجان په مردیان ولسوالۍ کې د نجونو پر یوه ښوونځي بمی برید شوی دی. د جوزجان امنیه مسؤولان وایي د عالم لیک په نوم د ښوونځي ودانۍ ته تېره ورځ ناپیژاندو وسلوالو بم اچولی او دوه تنه ملازمین یې ټپیان کړي. پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو د جمعې په ورځ په بلوچستان کې 13 کسان مړه او دوه تنه ټپیان کړل. د پاکستان په شمالي وزیرستان باندې بي پیلوټه الوتکو برید کړی دی او یو شمېر مشکوک وسلوالې وژلې دي. په لیبیا کې په تیرو شپېتو کلونو کې نن د لومړي ځل لپاره آزاد انتخابات ترسره کیږي او د ملګرو ملتو عمومي منشي د جمعې په ورځ په امنیت شورا غږ وکړ چې په سوریه کې د بېوسلۍ پوځي څارونکو شمېر دې کم کړي. ټاکل شوی ده چې سبا په توکیو کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه وشي او په دې غونډه کې د اویا هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي ګډون وکړي. نړیوالو چاپی خبرونه همدا مسله څرګرلې ده. نورې څخپره کړې دي. اجمل اند کتنه ورته کوي.
ل برتانیا څخه خبرېدونکو کې ډیلی ټلګراف رسپانې د توکیو له کانفرنس څخه د افغان حکومت د مرستو په هیلو په دې برخه کې پرشتو ستونزې لیکنه کړې او په فایل کې د توکیو د کانفرنس د قربانو په حواله لیکلي. افغانستان تم لري چې د یک شنبه پورس د توکیو په کانفرنس کې د 2014 میلادي کال څخه د وروسته مودې لپاره ل نړیوالو بسپنه ورکونکو څخه 15 میلیارډ ډالرو پراختیايي مرستو ژمنه ترلاسه کړي. ورسپانه زیاتوي ډیپلوماټان ویر لري چې د افغانستان پر اداري درغلې غوسه د ویل سيزي په وګدمو مبارزه کې ستړیا او د مرستکونکو هیوادونو د نن اقتصادي اندېخنې به بس پنورکونکو لدی من کړی چې د لانجمن هیواد کې نورې پیسې ولګي. خو ورسپانه د ګیدونیوز لمخې د یو بینومه جاپاني ډیپلوماټ لخلي ویلي چې د بس پن راټولونه پر سم لوري روانه ده. د ډیلی ټلګراف په وینا په مقابل کې به افغانستان یو اربیا شمنه وکړي چې اختلاس په لمنځوړي قضایي او عدلي سیستم به بهتره کړي او مالی چارې به پیاوړې کړي. د ژورنالیسانو د دفاع کمیټې بیا ټینګار کړی چې بس پنور کوونکې هیوادونه دي په دې کانفرنس کې د رسنیو ستونزو ته هم پام وکړي. د ژورنالیسانو د دفاع کمیټې د آسیا د پروګرام تنظیمونکي باب ډیټس په دې اړه په ولیکنه کې ویلي یو شی چې خبوي کپه توکیو کې د یک شنبه پورس د افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو د غونډې د انجنډا په سر کې وی هغه د ډلېزو رسنیو د قانون رسمي مسوده ده چې په دې ورستوي کې خبره شوې ده. باب ډیټس د افغان ژورنالیستانو په اړه خپل ځینې اندېښنې په ډاګه کړې او یو ریډلې دي د ډلېزو رسنیو په غیر حکومتي کمیسون کې به د ژورنالیستانو شمیر کې د پام وړ کمی راشي. بلاندې خنچې نو موړې ورته اشاره کړې ده چې وایي د اطلاعات او کلتور وزیر به د رسنیو د عالی شورا په نوم چې د لیکوال په وینا د رسنیو د تنظیم لپاره یو بي ضرورت او پیچلي اداره د مشرک وي. یو بلاندې خنچې د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې د چارواکي ورته اشاره کړې هغه ده چې د رسنیو ست سرغړونو درځونې لپاره به یو بل ځواکمن کمیسون جوړیږي چې حکومتي اساسي به په کې برلاسي وي. بل مسله چې د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې یادونه کړې ده کله چې په 2014 میلادي کال کې د ناتو د سرتیرو په کمیدو سره بهرنۍ غیظ په دې هیواد کې کم شي نو حکومت به نور محافظه‌کار سیاسي چلن خپل کړی او له بهره د خبرېدونکو رسنویو د پروګرامونو د محدودیت لپاره به پراخ ځواک ولري. د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې هم درس ویلي د ډلېزو رسنویو د قانون په دې مسوده کې د رسنویو د کارکونکو لپاره د خوندیتوب د روزنې او یا مسلکي کېدو په برخه کې د کوم لارښود د رامنځته کېدو یادونه نه ده شوې چې دا دوه مهمه مسلې دي او باید د توکیو په کانفرنس کې پرې بحث وشي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر د کندوز په شار کې د سیمه ایزو چارواکو له لوري په جوړ شوې غونډه کې وویل د آمو سیند د استنادي دیوالونو جوړېدل ډیرو پیسو ته اړتیا لري. اسماعیل خان چې تیره اونۍ د بلخ او سمنګان په ولایتونو کې د لسګونو زره کورنیو لپاره د برېښنا د چمتو کېدو د یوې پروژې د بشپړېدو اعلان وکړ، په کندوز کې هم د دوو ولسوالیو له خلکو سره د برېښنا د رسېدو ژمنه وکړه. د افغانستان د اوبو او انرژي د وزیر څرګندونې له کندوزه د نور محمد سهیم راپورټ کې
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر اسماعیل خان په داسې حال کې چې د اړوند وزارت د بیلابیلو ادارو رئیسان او سلاکاران ورسره ملګری دي، کندوز ولایت ته په خپل سفر کې په غونډه کې برخه واخیسته چې د ده په ویاړ د کندوز ولایت په مقر کې جوړه شوې وه. د اوبو او انرژي وزیر د خپلې اوږدې وینا په ترڅ کې که څه هم د کومې ځانګړې پروژې د جوړولو په باب څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې دا مهال د دولت زیاته پاملرنه شمال سیمو په لورې راګرځېدلې ده او په دې لړ کې کندوز ته لومړۍ درجه ارزښت ورکول کېږي. د ویل په شمال سیمو کې ډېره مرسته د آلمان هیواد لخوا شوې ده چې ټوله 270 میلیون ډالرو ته رسیږي، چې په دې جمله کې 10 میلیون ډالر لګېدلي او په پاتې نورو به یې بیلابیلې پروژې ورغېږي. د اوبو او انرژۍ د وزیر په وینا ټاکل شوې ده چې له 1991 څخه تر 1995 کال پورې د شمال ختیځ زون د څلورو ولایتونو لکه کندوز، بغلان، تخار او بدخشان په سطح څلویښت د اوبو لګولو عاجلې پروژې د 814 میلیون ډالرو په لګښت چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کېږي ورغېږي. ده زیاته کړه چې ډېر ژر به د قلعهزال او علي اباد ولسوالیو په شان هغو سیمو ته هم برېښنا ورسېږي چې وسه پورې ترې بې برخې دي. خو د عمو دریاب د غاړو د کلکولو په باب ده زیاته کړه چې دا یوه ډېره لویه پروژه ده او څه د پاسه 1.5 میلیارد امریکایي ډالرو ته اړتیا لري چې د پوره کولو لپاره یې د دوی هڅې جاري دي.
تحقیقات سواحل دریای آمو یکی از پروژه های بزرگ ملی افغانستان واقعا بیش از 1.5 میلیارد دلار این پروژه بزرگ داره.
د دې غونډې په پای کې پریکړه وشوه چې له ښاغلي اسماعیل خان سره راغلی هیئت به په څو راتلونکو ورځو کې د اړتیا وړ پروژو سیمې له نږدې ګوري یا داشتونه به اخلي او د هغو په مطالعه کولو سره به په راتلونکي کې د هغو د جوړولو بندوبست هم کوي.
بی پیلوټه الوتکو د شمالي وزیرستان په د تخیلو سیمه کې تیر ماسخوتن د مشکوکو ترستانو یو مرکز په نقشه کړ. له پاکستان مجیب الرحمن انگار رپورټ لري.
د پاکستان پر لرې پراته قبایلي سیمه شمالي وزیرستان د مشکوکو بی پیلوټه امریکایي الوتکو په تازه برید کې تونلارو وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله وخته. برید بیګا ماخوستان د دې قبایلي ایجنسۍ د مرکز میرانشاه په شاوخوا 40 کیلومتره کې د تخیل علاقداري په اړوندو کې وشو. ځایي دولتي مقامات په دې حمله کې د 12 وسلوالو د وژل کې دا راپور مني، خو وایي چې اصل شمیر تر دې هم لوړېدای شي. په عین حال کې با خبره سرچینې او ځینې دولتي مقامات بیا اصل شمیر 40 تنه ښیي. یو ځایي امنیتي مسؤول د خپل نوم نه څرګندولو په شرط وویل دغو الوتکو د جمعې او شنبې ترمنځ شپې ماخوستن مهال د تخیلو په نریز وی نومي سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز دوه توغندي وتوغول چې په ترڅ کې یاد ودانۍ له خاورو سره خاورې شوه. د سرچینې د معلوماتو له مخې د برید پر مهال په دې مرکز کې په لسګونو وسلوال موجود و، خو تر وروستیو شیبو یې یوازې د 12 تنو د وژل کېدا راپور ترلاسه کړی. یو بل امنیتي مقام چې نه غوښتل نوم او غږ یې خپور شي، بیا د استخباراتي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ وویل چې په نښه شوی کور د حافظ ګلبادر په مشرۍ د سختدریزو وسلوالو مرکز و او ادعا یې وکړه چې 40 تنه وسلوال ځای پر ځای پکې وژل شوي او یو شمېر نورې ټپیان دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې په نښه شوې ودانۍ د حافظ ګلبادر ډلې یو له هغو مرکزونو څخه و چې هر وخت به په لسګونو وسلوال پکې موجود و. په عین حال کې یوې ځایي سرچینې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د بریدونو شمیر دوه وښود او ادعا یې وکړه چې په وژل شویو کې ډیری ملکیان دي. سرچینه ادعا کوي چې د وسلوالو پر یو مرکز تر برید وروسته د سیمې خلکو له خاورو لوټو نه د وژل شویو جنګیالیو جسدونه راایستل چې ناڅاپه پرې بله حمله وشوه. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو یا دولتي سرچینو لا په دې باب څه نه دي ویلي. د تخیل د شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې په تیرو څو کلونو کې په لسګونو ځله د بی پیلوټ الوتکو لخوا په نښه شوې. سره له دې چې پاکستان په ښکاره د دې حملو مخالفت کوي، خو متحد ایالات بیا ټینګار کوي چې د دغو بریدونو هدف ملکیان نه بلکې هغه سختدریزي وسلوال دي چې د افغانستان او نړۍ امنیت یې له خطر سره مخ کړی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره ویني. هیلری کلینټن پرون په فرانسې کې پر چین او روسیې انتقاد وکړ چې د سوریې د شخړو د پای ته رسولو په برخه کې د هڅو خنډ ګرځي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندوروي.
په پاریس کې د جمعې په ورځ د سوریې د ملګرو په نوم د هیوادونو غونډې ته په وینا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په سوریې کې د سیاسي انتقال لپاره د ملګرو ملتونو د یو پریکړه لیک غوښتنه وکړه چې د بشر الاسد د رژیم او د هغه د داخلي کړۍ خلاف یې پر بندیزونو ملاتړ وشي. نوموړي همدارنګه ویل روسیه او چین باید د سوریې خلاف د اقداماتو د ممانعت بیا پرې
کړي. I don't think Russia and China believe
Merman Clinton ways the be ta stadira dang pili wayam za fikr nakum che Russia aw Chin de parde ba urwi che dui ba asad pastazi tub de wadridu kuma ba ya prekli hetsna yawazina ilara che da ba badal kli da da che har ha ga hewa che tal ta astazi lari bayt po mustaqima wajil da wal Russia aw Chin ta da ro khana kli che dui ba da de ba ya prekli za ka che da parmaktag ma khayni wali aw da nora da zgham wal na da
tolerable
تر سلو د زیاتو هیوادونو استازو د سوریې د حکومت په لسکونو مخالفو شخصیتونو په دې کانفرنس کې برخه اخیستې و. روسیا او چین دا کانفرنس تحریم کړی او غډونې پکې نه درلود. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ د کلینټن خبره خبرګه کړه او ویل هغه هیوادونه چې د اسد پر حکومت بندیزونه نه لګوي په حقیقت کې د وژنو دوام ته اجازه ورکوي. دا غونډه کوربه د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وویل بشر الاسد باید په خپل مخ ولاړ شي او واک خوشی. دا فرانسې مشر د سوریې لپاره په بشری مرستو کې د زیاتوالي غږ وکړ او د حکومت د مخالفینو لپاره د مخابراتي وسایلو د برابرولو په شمول له دوی سره د ملاتړ زیاتول وغوښتل. نو موري همدارنګه د ملګرو ملتونو د امنیت پر شورا ټینګار وکړ چې په سوریه کې د وینې تویدنې د پای تر رسولو لپاره جدي ګامونه واخلي.
اوجوردی نوتر ریونیون ایسی ا پاری doit se fixer
un land wine pa paris ki zamon gonda bay zanta yo hadaf wata ki bay da malgur milatuno da amniyat shura wa hasaw che tsumra zar che mumkin bi khpal masuliyatuna par zay kri aw da plan ghoram la tal wakli che da kalkish da khatime la para zangri astazi kufianan urand kare la bala palaw da suriya da hukumat mukhalif wa alano naliwala tulana da uru par maktag la kabala malamata kra da suriya da hukumat da mukhalifano gano mashano da naliwal pauzi iqtam ghoxta na kare da suriya da mili shura mashar hasan hashimi da jume pauras pa paris ki wal che da sad rejim وکونو لخوا د ملکیانو د هدف ګرځولو د مخنیوي لپاره دی په سوریه کې د الوت ممنوع سیمه اعلان شي. په پاریس کې د سوریه د ملګرو په نوم د هیوادونو د استاذ غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې راپورونه وایي د سوریه یو لوړ پوړی جنرال او د اسد نشته ملګری له حکومت څخه وتلی. راپورونه وایي چې سوری بریج جنرال مناف تلاس له دمشق څخه وتلی. په دې سره مناف تر ټولو لوړ پوړی پوځي چارواکی دی چې د سوریه له رژیم څخه بیلی کی.
د ژوند رنگونه
قدرمنو اوریدونکو لما سره نیمه غنی ناسته ده. نیمه غنی تر اوم ټولګي پورې لوست کړی او بیا نو په کور ناسته ده. ډیر کلونه وروسته رااله او بیا یې سبقونه شروع کړو. نور بنو دارته وای چې څنګه رااله او د کوم ځای شروع وکړه او اوس څه کوي؟
من خیر یو سم ما تر کومه ټولګي پورې لکه څنګه چې تاسو ویل درس ویل او بیا وروسته لغې نه لکه چې نجونو مکتبونه نه ما مکتب پریښی و هم داسې پاتې ورانه. بیا ما په کور کې ځان سره مطالعه درلودله. راتلونکې لپاره ما دا تصمیم درلوده چې کار وخت ما ته موقع په لاس راشي زه به مې خپل زده کړو ته دوام ورکوم. بیا هم دا و چې کله چې کابل ته راغلم دلته ما ته زمینه مساعده شوه.
په کوم کال کابل ته راغلې؟
درې کاله مخکې. بیا ما لکه د دوه درې کورس مې تعقیب کړل چې یعنی وکولای شم چې یعنی هغه څه مې چې لوستي دي غلط منظم شي ځکه ما خو له ځان سره مطالعه کړې وه. بیا زه د داخله خدمت له تاریخ نه په سید جمال الدین پوهنتون کې نیمه لوړ زده کړې دي هلته یو انسټیټیوټ ته هغه شامل شوم. دوه کاله مې هلته دي تعلیم تربیه بخش کې زده کړې وکړې او بیا غلطه په لومړی درجه بریالی شوم لغې زاینه او انګلیسي او کمپیوټر مې تر څنګه وویل.
زه چې څومره خبرې ما تاسو لیکوالي کوي او شاعري کوي دا مالته په کور کې کوله کله چې دلته کابل ته رااله یا ولنه د بهیر سره آشنا شوې لاغه ورسته مشروع کړه. څومره کیسه چاپ شوې او څومره مشیرونه لیکلې دي په دې سکه مې وڅرته
کیسه مې خو یعنی کتاب بنا مغه یو چاپ شوې ده. نور کیسې لرم لاس پنځه لاس کیسې لرم لزان سره یعنی د سر نه غړم چې یو مزر چاپ شي او هغه چې شیرونه چې دي شیرونه مې ټول غنه ده چاپ شوې شیر ټول کمان ده چاپ شوې او یا تیا شیر ز لزان سره لرم
یو شیر به دی وو
دا یو شعر دی چې د اختر پکړه دی زوی تاسو وایم ای د نکریزو ګل پرنګ پر حیران دی بنگړی وای شور لکه مزایا پور کړو د لوانګو خوشبوې پیکا پیکا ده او په تاسو کې هم هغه خوندونه نشته دا بیرنگ او بخونده خاموشی کستا اختر وی اختر دی مبارک شه.
دیره من نکرده
د ازادي رادیو لومړی سهارنی خبری مجله هم دلته سر ته رسی شي. په بل یوه کې احمد جعفر احمدی له تاسو سره دی. په خیر راغلی سهار مو په خیر.
تشکر از شما آقای شبر. شما خسته نباشین. سلام. ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. احمد جعفر احمدی هستم. امروز